Radio.
درنو دوستانو ستړي مشي سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. زما جملند او زما د نورو همکارانو سلامونه ومني. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په پیل کې مو هرکلی کوو. ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شېبې یعنی له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفحه 2 له 6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادي راډیو خبرونې د اف ام په 100.5 په صافه او واضح توګه اوریدل کېږي. د نننیو خبرونو پایل هم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې کوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. افغان پاوز په پام کې لري چې د هیواد په شمال او شمال ختیځ کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. دا مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM له ایران او پاکستان څخه د شاوخوا 2000 افغان کډوالو د راستنیدو خبر ورکړي. او د ایران لپاره د امریکا استازي وایي په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې امنیتي ځواکونو له زرو زیات کسان وشلي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه. افغان پوځ په پام کې لري چې د هیواد په شمال او شمال ختیځ کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. دا ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ویان بشیر احمد تیانش تیر شپه ازادي راډیو ته وویل په دې اړه پرون له افغان پوځي چارواکو سره د نړیوالو ځواکونو د قمندانانو په کتنه کې خبرې وشوې. د افغانستان په شمال کې د ناټو د ځواکونو امریکایي قمندان جنرال برونز پرون له ښاغلي دوستم سره د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې ولیدل. له دې مخکې د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم له جنرال دوستم سره لیدلی وو. تینج په شمال کې د پوځي عملیاتو د هدف په اړه وویل
هدف اساسي باز کردن شهرهای محاصلاتی درجه
1. خپل تهنج وايي د دې عملیاتو اصلي هدف د لومړني نمبر لوی لارې خلاصول د ولسوالیو د کلابندۍ ماتول او د لوی لارو د ګواښونو کمول دي. خپل تهنج زیاته کړه چې نړیوال ځواکونه به په دې عملیاتو کې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ کوي. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غني وايي د لوی لارو په تیره د درې صوف مزار شریف بامیان میدان وردګ او د جاغوري قرباغ د لوی لارو د امنیت د خوندي کول لپاره امنیتي تدابیر تر لاس لاندې دي. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر غني دا سرګندونې تیر ماښام په آر کې وی غونډه ته وکړي. دا کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM له ایران او پاکستان څخه د شاوخوا 2000 افغان کډوالو د راستنیدو خبر ورکوي. IOM پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې یک شنبه څخه د دې اونۍ تر شنبه پورې 1,550 افغانان له ایران او 233 تنه له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي. IOM زیاتوي له دې ډلې څخه 6,391 افغان کډوال له ایران او 10 تنه له پاکستان څخه په جبري ډول او نور په خپله خوښه هیواد ته ستانه شوي دي. د خبر پاڼې په وینا د روان کال له پایله 4,620 زیات افغانان له ایران او 13,000 زیات له پاکستان څخه هیواد ته ستانه شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر له خپل ترک سیال سره په کتنه کې ویلي چې انقره کولی شي د افغانستان د سولې په پروسه کې فعاله او رغنده ونډه ولري. ادریس زمان او مولود چاو شغلو پرون د سلواک جمهوریت په مرکز براتیسلاوا کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې ترڅنګ سره وکتل. په هغه بیان کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی ویل شوي چې د دواړو خواوو په دې کتنه کې ټینګار شوی د سولې په برخه کې هڅې باید هر اړخیزي وي او د سولې د ټینګښت لپاره د تاوتریخوالي د کمولو شرط څخه باید ټول اړخونه جدي ملاتړ وکړي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې ده ترکیه د بهرنیو چارو وزیر همداراز لیوالتیا سرګند کړ چې د افغانستان ترکیه او پاکستان ترمنځ د درې اړخیزو خبرو طرحه بیا ژوندۍ شي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازي براین هوکوای په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې خیام نیتی ځواکونو له زرو زیات کسان وشلوي. ښاغلي هوک دا څرګندونې پرون په واشنگټن کې وکړې. وی ویل چې یوازې په محشهر ښار کې د مظاهرو له جریانه په ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې له سلو زیات کسان په ډزو وشل کیږي. په همدې حال کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مظاهره چیانو د ځپلو له کبله پر تهران انتقاد کړی او ویلي دي چې واشنگټن به د ایراني معترضانو تر څنګ ولاړ وي. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې له ډیپلوماټانو سره په کتنه کې وویل
امریکا ویل اولویز سټاند وذ د ایرانین پیپل
ولسمشر ترامپ وای امریکایی خلک بتل د ایران له خلکو سره د ازادۍ لپاره د دوی په مبارزه کې ولاړ وي، له دوی سره ښه چلند نه کیږي. د ایران رژیم ټولې پیسې په وسلو او نور شیانو لګوي خو له خلکو سره مناسب سلوک نه کوي. په ایران کې د خلکو مظاهرې نږدې درې اونۍ مخکې وروسته له هغه پیل شوې چې حکومت د تیلو ویش پر زیره کړ او په بیو کې زیاتوالی راوست. د بخښنې نړیوال سازمان په روانه اونۍ کې ویل ګمان کیږي چې لږ تر لږه 200 تنه معترضان به د ایران د امنیتي ځواکونو د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې وشل شوي. امریکایي سناتور کیون کرامر پرون د هغه پریکړه لیک مخه ونیوله چې په 20مه پیړۍ کې د عثماني امپراتورۍ د واکمنۍ پر مهال د ارمنانو ډله ییزه وژنه رسماً د جینوسایډ په نوم پیژني. د نومبر له 13 نیټې راهیسې دا دریم ځل دی چې یو جمهوري غوښتونکی سناتور د امریکا د مشرانو په جرګه کې د دې پریکړه لیک د تصویب مخه نیسي. کرامر وویل د دې پریکړه لیک چې د کانګرس د استازو جرګې د اکتوبر په 20مه تصویب کړې مخه ځکه ونیوله چې دا مناسب وخت نه دی او دا کار به ترکیه په غوسه کړي. په همدې حال کې کانګرس سرچینو ویلي سپینه ماڼۍ نه غواړي په داسې حال کې چې له انقرې سره د سوریې په شمال کې د ترکیې د عملیاتو او له روسیې څخه د توغندیو د دفاعي سیستم د حساسو مسایلو په اړه خبرې کوي دا پریکړه لیک تصویب شي. او د امریکا د عدلي وزارت د ماکسیم یاکوبیتس په نوم پر روس وګړي د هکرۍ او بانکي درغلیو تورونه لګولي. ویل کیږي یاکوبیتس د هغه سایبري جنایتکار ډلې مشر دی چې له 2016 میلادي کال راهیسې د همدې غیر قانوني کارونو له لارې 100 میلیونه ډالرو څخه زیاتې پیسې ګټلي. له دې سره هم مهاله د امریکا د خزانې وزارت پرون د یاکوبیتس او د هغه په ورانکارۍ ډلې چې د وایرسونو د یوې بستې د خپرولو له لارې څه باندې 40 هیوادونو کې له کمپیوټرونو بانکي معلومات ټول کړي بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د عدلي وزارت چې له برتانوي چارواکو سره یو ځای په دې اړه تحقیقات کړي وایي دې ډلې تر ډېره په امریکا او برتانیا کې د سباندې 300 بانکونو او مالي ادارو کمپیوټرونو ته نفوذ کړی دی. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې نړیوال بانک په خپل یو نوي ریپورت کې ویلي چې د افغانستان به له طالبانو سره د جوړجاړي په صورت کې تر بل هر وخت زیات د نړیوالو مرستو اړوي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره په ننګرهار کې د وژل شوي جاپاني کارکوونکي چې د بشري چارو په برخه کې بیلابیل کارونه کول د په یاد د افغانستان او همدارنګه د خیبر پختونخوا په ایالت کې بیلابیل ځایونو کې خلک راټول شوي دي د په یاد ډوي بلې کړي دي او دغه وژنه یې قندلې ده. په دې موضوع به هم ریپورت ولرو. همدارنګه به لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې ښایي امنیتي ځواکونو له زرو زیات کسان وشلي وي. د ژوند رنګونه او د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. نړیوال بانک په خپل یو نوی ریپورت کې ویلي چې افغانستان بل طالبانو سره د جوړجاړي په صورت کې تر بل هر وخت زیات د نړیوالو مرستو اړوي. راپور کې هم خبرداري ورکوي چې د افغانستان په وسلوال پوز کې د وسلوالو مخالفانو ادغام خای لستونزو سره مخ شي، خو نړیوال بانک هیله مند دی چې له طالبانو سره د سولې احتمالي موافقه به لوی اقتصادي فرصتونه هم برابر کړي. نور تفصیل له احمد تکل ناورو.
نړیوال بانک په خپل راپور کې چې پرون د دسمبر په 15 نیټه خپور شوې، له طالبانو سره سیاسي جوړجاړی بل افغانستان سره په لنډ مهال کې د مرستندویو هیوادونو د وړیا مرستو اړتیا راکم نه کړي. د نړیوال بانک شننه او ارزونه ښیي چې د کاري فرصتونو د چمتو کولو، د خدماتو د پراخولو او په ټولنه کې د وسلوالو مخالفینو د ادغام په برخه کې د پرمختګ لپاره ښایي د نړیوالې ټولنې مرستو ته د افغانستان اړتیا د 15 پرله پسې کلونو لپاره په کال کې 1 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. نړیوال بانک په خپل راپور کې د نورو هیوادونو د سولې د موافقو تجربو ته په پام سره وایي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې هم د هیواد د امنیتي سکتور لګښتونه کم نه حتی خیلی زیاد شي، ځکه وسلوال مخالفین باید د امنیتي ځواکونو په لیکو کې جذب شي چې له دې سره به د افغانستان اړتیا د نورو مالی سرچینو د ترلاسه کولو لپاره زیاته شي. په راپور کې راغلي دي چې له طالبانو سره سیاسي توافق به لوی اقتصادي فرصتونه برابر کړي، ځکه پانګونې به په ډاډ سره کیږي او تجارتي لګښتونه به هم کم شي. خو راپور په عین حال کې دا خبرداری هم ورکوي چې د هر راز سیاسي توافق په صورت کې ښایي ناامنی او تشدد د نورو وسلوالو ډلو د فعالیت له کبله دوام وکړي او د فساد او جرمونو کچه هم لوړه شي، نو دا ښایي د پانګوالو د نه اطمینان باعث شي. راپور زیاتوي چې پر ځان د بسیاینې عمومي پرمختګ ته رسیدل په عامه سکتور کې پانګونه غواړي. د افغانستان اقتصاد دا مهال په کال کې په 2.2 لري، په داسې حال کې چې د وګړو شمیر په کال کې 2.15 زیاتیږي، او دا په دې معنی ده چې د وګړو د سرسړي عاید په کمیدو دی. نو نړیوال بانک د اقتصادي ودې چټکول یوازینی مطلوبه لاره بولي، خو وایي د هدف ته د رسیدو لپاره یو اساسي لومړیتوب د عامه پانګونو زیاتول دي. د افغانستان بانک پخوانی مرستیال خان افضل هډوال چې د دې راپور په اړه یو تحلیل هم لیکلی، دا منی چې افغانستان به له احتمالي سولې وروسته هم تر ډیرو کلونو پورې د نړیوالو مرستو ته اړتیا ولري. خو د نړیوال بانک د راپور له هغې برخې سره چې وایي افغانستان به د اساسي خدماتو په برخه کې هم په همدې کچه د نړیوالو په مرستو متکی وي مخالف دی. ښاغلی هډوال له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې برخه کې پر خپل بدیل نظر هم رڼا واچوله.
که داسې ووایو چې د افغانستان د اقتصادي رشد زیاتوالي لپاره د سرمایه ګذارۍ د جلب او کار جوړونې او د سیاسي ثبات لپاره موږ په همدې کچه مرستو ته ضرورت لرو، دا به درسته خبره وي. هغه ځکه چې د جنگ باندې چې کوم مصرف کیږي، که دا په اقتصادي خودکفایي مصرف شي، افغانستان د صلح د پروسې وروسته کیدلی شي ډیر زر په لږ وخت کې په خپلو پښو ودرېږي او بهرنیو مرستو ته به اړتیا ونه لري.
نړیوال بانک په څو وروستیو کلونو کې د ځان بسیاینې پر لور د افغانستان د پرمختګ خبره هم کوي او وایي په 2009 میلادي کال کې د هیواد د ناخالص کورني تولید په 30% د نړیوالو له وړیا مرستو څخه و، خو دا کچه اوس په 30% ته راټیټه شوې. نړیوال بانک یادونه کوي چې د دولت لخوا د عوایدو د راټولولو کچه هم زیاته شوې او احصایې ښیي چې د دولت عواید په 2014 کال کې د ناخالص کورنی تولید په 3.15 و، په داسې حال کې چې دا اندازه اوس په 3.5 ته لوړه شوې چې د سیمې د اکثرو هیوادونو په پرتله لوړه کچه ده. د نړیوال بانک تحلیل ښیي چې افغانستان د پاموړ ودې لپاره بالقوه ظرفیت لري او که په تیره د قانونو د استخراج او کرنې په برخو کې د ودې سرچینې سره منسجمې شي، د افغانستان د اقتصادي پرمختګ کچه په کال کې په 3.6 هم اوښتلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
دوستانو، په خوست کې تیر مخام یو شمیر ځوانان او مدني فعالان راټول شوي و او په ننګرهار کې د وژل شوي جاپانی، هغه جاپانی چې په ننګرهار کې د روغتیا او همدارنګه د اوبو لګولو په برخه کې له ځایي کلیوالو سره له تیرو څو کلونو راهیسې مرسته کوله، د هغه د وژل کېدو په اړه یې یوه غونډه جوړه کړې وه، دا وژنه یې وغندله او د هغه په یاد یې شمې بلې کړلې. په دې اړه به له خوست څخه د نجیب الله لوخیل رپورټ ولرو.
د پنجشنبه ورځ په ماښام یو شمیر خوستی و مدني فعالانو، روڼاندو او ځوانانو د تیسو ناکامورو او د هغه د ملګرو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه او د هغو په یاد کې شمې بلې کړې. ناکامورا د پی ایم ایس په نوم د یوې جاپانۍ مؤسسې مشر و چې د چهارشنبه په ورځ دندې ته د تګ پر مهال جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د خپلو 15 همکارانو سره ووژل شو. ډاکټر ناکامورا له اوږدو کلونو راهیسې په ننګرهار کې د اوبخور سیستم پر جوړولو باندې کار کاوه. د خوست دوه تنو مدني فعالانو، نمر نیازي او سیف رحمان سراج ویل، خوستوال د جاپان له دولت او ټول بشرپال نړۍ سره په دې غم کې ځان شریک بولي.
موږ د جاپان له ولس سره او له ټول بشر دوست نړۍ سره په دې غم کې ځان شریک ګڼو او دا ډاکټر زمنګ د لوی کورنۍ یو غړی ګڼو، یاد به تل منګ سره وی او د دغه لارې ته به دوام ورکو.
ډاکټر نیکمراد د افغانستان د اصلي باغداري مخکخ او د افغانستان کې د اوبو د مدیریت لپاره ډېری ښې طرحې درلودې. نننی پروګرام نه زموږ هدف دا دی چې څوک چې د وطن ته کار کوي هغه د افغانستان هرې برخې ته کار کوي، زموږ موږ ته ارزښت لري.
خوستی فعالانو غوښتنه وکړه چې افغان حکومت د ډاکټر ناکامور او د هغه د ملګرو وشونکې پیدا او هغوی ته د سخته سزا ورکړي. مدنی فعالانو ډاکټر اشرف بهیر او محمد رحیم سکندر ویل کله چې د ناکامو را اړوند د افغانانو احساسات ویني معلومیږي چې نه یوازې ملت کې بیداری پیدا شوي، بلکې د هغو کسانو قدر ورسره دی چې د دوی د وطن په خدمت لګیا دي.
دلته خوستي ځوانان راغلي تر څو د انسانیت وژنه وغندي. مونږ په دولت غږ کوو چې تر څو عاملین یې پیدا کړي او په سزا یې ورسوي.
د افغانانو خواشینۍ چې مونږ ګورو، یو ډول سړي ته ډاډ پیدا کیږي چې دلته په دې هیواد کې که څوک کار کوي هغه که هر څوک دی، د هر مذهب، د هرې ټولنې، د هرې ژبې دی، هغه ستایل کیږي.
له دې وړاندې هم په 2008 زیږدیز کال کې د ناکامو را یو همکار په ننګرهار ولایت کې له تختول کېدو وروسته وژل شوی و. تر اوسه د ناکامو را د وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی.
په رسنیو کې د ننګرهار د والی شاه محمود میاخیل له خولې ویل شوي دي چې دغه جاپاني خیریه کارکونکي د وژنې پلان له افغانستان څخه بهر جوړ شوی و. دی وایي چې د ناکامورا د وژل کېدو د پیښې په تړاوي ځینې شواهد موندلي دي. وروسته په دې اړه چې ناکامورا څوک و، ولې پرې ډېر خلک خواشینی دي، او په ټولنیزو رسنیو او همدارنګه په غونډو کې خلک په یاد شمې بلوي، راټولیږي او ویرې ژاړي، د ده ژوند ته یوه کتنه هم لرو. خو تر هغې مخکې پام وکړئ دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د نړیوال بانک په حواله لیکلي چې افغانستان به د سولې تر تړون وروسته هم میلیاردونو ډالرو ته اړتیا ولري. ورځپاڼې لیکلي امریکا له طالبانو سره د سولې د تړون لپاره هڅې چټکې کړې څو په افغانستان کې خپل پرمصرفه پوځي حضور پای ته ورسوي. نړیوال بانک په یو راپور کې چې د سولې تمویل یې عنوان دی، یادونه کړې که له طالبانو سره جوړجاړی هم وشي، جنګ ځپلی افغانستان به د خدماتو او د سولې د دوام لپاره د څو کلونو په مخه هر کال 2 میلیارډ ډالرو ته اړتیا ولري. نیویارک ټایمز په دې مقاله کې د نړیوال بانک د افغانستان څانګې د مشر هنری کیرالی په حواله لیکل شوی د ملکی برخې د مرستو یو د 100 زیات کمښت به شته لسته راوړنې له خطر سره مخ او سختۍ او بېوزلي زیاته کړي. نیویارک ټایمز لیکلي په افغانستان کې د امریکا او ناټو 13 کلن پوځي حضور او دغه هیواد ته د میلیاردونو ډالرو مرستو د افغانستان اقتصاد په بهرنیو مرستو متکي کړی دی. شنونکو ویلي د افغانستان د اوسنیو عوایدو اوسط په سختۍ 2.5 میلیارډ ډالرو ته رسیږي، حال دا چې په اصل کې د دغه هیواد د ملکی برخې کلنی مصارف 11 میلیارډ ډالره کیږي چې نړیوال متحدین په تیره بیا امریکا یې تمویلوي. نیویارک ټایمز لیکلي نفوس په زیاتېدو دی او اقتصاد ورو مختزي او ورسره د ګڼو ملکی خدمتونو لپاره بودیجه نشته. ټایم مجلې په دې عنوان مطلب خپور کړی چې آیا ترامپ به د افغانستان د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو پر سر تړون ومني. په مقاله کې افغانستان ته د ډونالډ ترامپ د تیرې اونۍ سفر او خبرو ته اشاره شوې. ترامپ په بګرام پوځي اډه کې د نومبر په 28 د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غني په حضور کې اعلان وکړ چې د امریکا او طالبانو د سولې خبرې بیا پیل شوې دي. ټایم کابل او دوهې ته د زلمی خلیلزاد د سفر پیل ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې د افغان سولې او پخلاینې لپاره د امریکا دغه استازی باید له طالبانو سره په دې اړه وغږیږي چې په امریکایي او افغان پوځیانو بریدونه کم کړي. ټایم مجلې لیکلي دا وار به د خلیلزاد دنده پیچلې وي، ځکه یو شمېر اوسنیو او پخوانیو افغان چارواکو ویلي چې ترامپ غنی ته ډاډ ورکړی چې په راتلونکو بحثونو کې به افغان حکومت رول ولري. طالبانو تر اوسه پورې له افغان حکومت سره مستقیمې خبرې رد کړې دي. ټایم مجله د امریکا د جمهوري غوښتونکي سناتور لینسی ګراهم په حواله لیکي تر څو چې طالبان له تاوتریخوالي لاس وانخلي نه پوهیږو چې ولې له دې ډلې سره خبرې پیلوو. د مجلې په لیکنه د ګراهم په څیر د امریکا د کانګرس غړیو او پخوانیو جنرالانو د انتقادونو په خاطر د طالبانو په اړه د ترامپ دریځ سخت شوی دی.
تیتسو ناکامورا هغه جاپانی ډاکټر چې لومړی په افغانستان کې کلینیک پرانیست او بیا یې په ننګرهار کې یوه لویه دښته سمسوره کړه. وسلوالو د ډسمبر په 4 د نوموړي پر ګاډي ډزې وکړې چې پکې د ژوبل او بیا په روغتون کې مړ شو. پامیر ساحل د ډاکټر ناکامورا ژوند ته کتنه کړې.
تیتسو ناکامورا له جاپان د روغتیاي خدماتو په مخه افغانستان ته ورغلی وو او یو کلینیک جوړ کړی وو، خو چې ویلیدل چې د ننګرهار په کلیوالو سیمو کې وچکالی د بېوزلۍ، روغتیاي ستونزو او مړینو یو لوی لامل دی، نو د دښتو سمسورولو هڅې یې پیل کړې. د په اکتوبر کې د جاپان این ایچ کې ټلویزیون ته په یوه مرکه کې وویل د کلینیکونو او روغتونونو په انتظار خونو کې د ماشومانو ژړاګانې اورېدل کېږي او تر هغو چې یې درملنه پیلېږي مري. ناکامورا وویل شاوخوا هر ورځ دا پیښېدل او ماشومان دومره خوارځواکي ول چې ان د ستونو هم وژلی شول. دې حالت ته په کتو ډاکتر ناکامورا فکر وکړ چې که خلک د څښاک پاکې اوبه او کافي خواړه ولري نو ژوندي پاتې کېدای شي. رویټرز اژانس لیکي د ډسمبر پر څلورمه په برید کې د ناکامورا وژنې افغانستان او جاپان په ویر اخته کړي. د نوموړي پر موټر د وسلوالو په برید کې 15 نور کسان هم ووژل شول. درې اویا کلن ناکامورا د جاپان په لویدیځ کې زیږیدلی و، تیبی ولوست او پر 1944 زیږیز کال یې په پېښور کې د جزام یا خوراړې ناروغۍ د درملنې په یوه کلینیک کې کار پیل کړ. خوراړه په ځینو سیمو کې کوړ هم بلل کېږي او یوه جلدي ناروغي ده. رویټرز اژانس کاږي د په پېښور کې د هغو افغان کډوالو درملنه کوله چې په 1949 زیږیز کال کې یې پر هیواد د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له وجې کډوال شوي ول. ناکامورا پر 1991 زیږیز کال په افغانستان کې کلینیک پرانیست. د ده په وینا افغانان یې له پامه نه شو غورځولی. په 1996 زیږیز کال کې طالبان پر افغانستان واکمن شول او څه موده وروسته پر 2000 زیږیز کال افغانستان سختې وچکالۍ وځپه. د اژانس په خبره د وچکالۍ له کبله د ناکامورا کلینیک ته لسګونه لوږې ځپلي ناروغان ورتلل، نو ځکه هغه د ستونزې هواري په موخه لومړی کویان استل پیل کړل او بیا یې د جاپان او افغانستان سیندونو یو بل ته ورتوالي ته په کتو د نهر او ویالو جوړولو ته مخه کړه. پر 2003 زیږیز کال یې کار پیل کړ. رویټرز اژانس وایي پر هماغه کال ډاکټر ناکامورا رامون مکسایسی جایزه وګټله چې د آسیا نوبیل انعام په نوم هم یادیږي. ناکامورا له افغانانو سره یو ځای شپږ کاله کار وکړ. زیاتره چارې د ننګرهار په سخته ګرمۍ کې په لاسونو بشپړې کړې او بلاخره یې اوږده ویاله وایستله. د رویټرز اژانس په لیکنه کې راغلي چې هغې ویالې د ننګرهار په کلیوالو سیمو کې 14,000 هکټاره بیدیا بیا ژوندۍ کړه او د همدې خدماتو له لامله سږ کال لومړی بهرنی وګړی شو چې حکومت ورته د افغانستان تابعیت ورکړ. ناکامورا این ایچ کې ټلویزیون ته وویل د ډاکټر په توګه تر دې ښه نور هیڅ نه دي چې ناروغ جوړ کړي او کور ته یې واستوي او شاړې ځمکې بیا آبادې کړي. د په مرکه کې ټلویزیون ته ورزیاته کړې وه چې په روغتون کې د یو یو ناروغ درملنه کیږي، خو ویالې یې ټول کلی بیا زرغون کړ چې بیا ژوندي کولو یې زخت خوشاله کړی و.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی براین هوک وایي په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې ښایي امنیتي ځواکونو له زرو زیات کسان وشلوي. ښاغلی هوک دا څرګندونې پرون په واشنګټن کې وکړې. له دې مخکې د بښنې نړیوال سازمان ویلي و ګمان کېږي چې د مظاهرو د ځپلو پر مهال به لږ تر لږه 208 کسان وشل شوي. احمد تکلو په دې اړه نور جزئیات.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه چارواکی وایي په ایران کې د تیرې میاشتې د مظاهرو په ترڅ کې ښایي له زرو زیات کسان د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي وي. د ایران لپاره د متحدو ایالاتو ځانګړي استازي براین هوک پرون پنجشنبه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل یوازې په ماشار ښار کې د مظاهرو له جریانه په ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې له سلو زیات کسان په ډزو وژل کیږي.
As the truth is trickling out of Iran, it appears the regime could have murdered openly.
ایران څخه چې حقایق راوځي دا ښکاری چې رژیم خایي د اعتراضونو لپاره له زرو زیات وګړي وژلي وي، خو ډاډه نه یو ځکه رژیم د اطلاعاتو مخه نیسي. په وژل شویو کسانو کې له لسو زیات ماشومان دي. د قربانیانو له کورنیو څخه داسې راپورونه را رسېدلي دي چې کله کورنیو د خپلو وژل شویو عزیزانو د مړیو غوښتنه کړې، چارواکو ورته ویلي چې لومړی باید د هغو مرمیو بیه ورکړي چې دا کسان پرې وژل شوي. په ډېرو مواردو کې چارواکو هغوی ته مړي تر هغه وخته نه دي سپارلي چې کورنیو ژمنه ورسره کړې ده چې جنازې به په علني ډول نه ښخوي. د دې امریکایي چارواکي په وینا د مظاهرو په ترڅ کې زرګونه کسان ټپیان شوي او لږ تر لږه 10,000 تنه نور بندیان دي. په همدې حال کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مظاهرچیانو د ځپلو له کبله پر تهران انتقاد کړی او ویلي دي چې واشنگټن به د ایراني معترضانو تر څنګ ولاړ وي. ټرمپ پرون پنجشنبه په سپینه ماڼۍ کې د ملګرو ملتونو له ډیپلوماتانو سره د کتنې پر مهال وویل چې د ایران حکومت خورا زیات خلک ووژل او د دې ځپونکو ظالمانه عملیاتو پر مهال یې زرګونه نور کسان نیولي دي. ټرمپ زیاته کړه چې دا یو بګنوونکی وضعیت دی. هغه خبرداری ورکړ چې د ایران له لوري هر راز نوي ګواښ ته به ډېر سخت ځواب ورکړي. په ایران کې د خلکو مظاهرې نږدې درې اونۍ مخکې وروسته له هغه پیل شوې چې حکومت د تیلو پر ویش زیره ولګوله او د تیلو په بیو کې زیاتوالی اعلان کړ. د بخښنې نړیوال سازمان د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ وویل ګمان کېږي چې لږ تر لږه 208 تنه معترضان به د ایران د امنیتي ځواکونو د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي وي. ایراني چارواکو د مظاهرو په ترڅ کې د تلفاتو په اړه رسمي ارقام نه دي ورکړي او د ښاغلي هوک د څرګندونو په اړه هم چارواکو تبصره نه ده کړې. همداراز په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي دفتر هم په دې اړه د تبصرې غوښتنې ته ځواب ونه وایه.
دوستان اوس هم پام وکړئ، ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. افغان پوځ په پام کې لري چې د هیواد په شمال او شمال ختیځ کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ویان بشیر احمد تاینج تیر شپه ازادې رډیو ته وویل په دې اړه له افغان پوځي چارواکو سره د نړیوالو ځواکونو د قمندانانو په کتنه کې خبرې شوې دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان له ایران او پاکستان څخه د شاوخوا 2,000 افغان کډوالو د راستنېدو خبر ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر له خپل ترک سیال سره په کتنه کې ویلي چې انقره کولی شي د افغانستان د سولې په پروسه کې فعال او رغنده رول ولوبوي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی براین هوک وایي په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې ښایي امنیتي ځواکونو له زرو زیات کسان وشلوي. ښاغلي هوک دا څرګندونې پرون په واشنگټن کې وکړې. ویل چې یوازې په ماشهر ښار کې د مظاهرو له جریانه په ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې له سلو زیات کسان په ډزو وشل شوي. امریکایي سناتور کیون کرامر پرون د هغه پریکړه لیک مخه ونیوله چې په شلمه پیړۍ کې د عثماني امپراتورۍ د واکمنۍ پر